ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوه ده نن د نهې ورځ 2019 کال د مئی د میاشتې 28مه نیټه دا وختونه شوي دي اسلام آباد کې د ماښام شپږ په کابل کې دي د ماښام 5:30 او په واشنگټن ډی سي کې د سهار 9 بجې دي د ډیوه خبری خپرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه فواد لامی
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو یو شمیر مهمو موضوعاتو باندې به تفصیلي رپورټونه تاسو ته وړاندې کوو خو لاول سرټکې
افغان پولی ته نږدې د پاکستان خیبر پختونخوا صوبې په شمالي وزیرستان کې د پختون ژغورنې غورځنګ د غړو د وژل کېدو وروسته حکومت اوس په جنوبي وزیرستان کې هم 144 دفعه لګولې او د یو شمېر نورو ځایونو تر څنګ شمالي وزیرستان کې اوس هم احتجاج روان دی. د پی ټی ایم یو مشر محسن داوړ وایي
او بل احتجاج زمونږ روان دی باوجود د هر قسم کیسو پرون مسوتن تر د پښمنۍ پورې د احتجاج روانو خو په ګڼ شمیر کې مرګري راغون شوی دی په پاکستان مارکیټ کې او دا به روان دی دا به نن روان دی دا به مسلسل دا کیسه ټوله روان دی.
د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک د شمالي وزیرستان په خغندلې او د وزارت بیان وای زینو کسانو ته مرګ جوړ لاوختي. د پاکستان د انګریزي جبي یو ورسپانه وای په پیخه کې لس کسان خود پښتون ژغورنې غورځنګ وای دیار لس کسان وجل شوي. د پاکستان مرکزی کابینه ویلي چا ته به د پاکستان پر ضد ګامونو اجازه نه ورکول کیږي.
پاکستان کې پرچم کی توهین کرنے والے پاکستان کے تشخص وقار اور قومی سلامتی کو داو پہ لگانے والوں کے لیے کہیں کوئی رائج نہیں ہوگی.
او د پاکستان واکمن تحریک انصاف گوند اتحادی د بلوچستان نیشنل پارټي مشر اختر منګل ویلی حکومت یې شپږ غوښتنې تر اوسه نه دي منلي او وایي ګوند به یې په بجټ باندې د حکومت پر ضد ووټ ورکوي.
سرټکې تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوو ستاسو خبرونو تفصیل.
بیا هم خرغلی اوس هم خبرونه. د شمالي وزیرستان د خړکمر د خونړې پیښې وروسته پی ټی ایم په میرانشاه کې احتجاجي پر لټ کړی او د غورځنګ مخکښ مشر او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ په ټولو پښتنو غکړی چې د دوی سره په احتجاجي پر لټ کې ملاتړ وکړي. بل طرف ته د جنوبي وزیرستان انتظامی په علاقه کې د 144 مادي یا دفعه لګولې چې په هر ډول ګڼه ګوڼه جوړولو او جلسو یې بندیز لګولی دی. د دې ټولو حال به زموږ همکار بنیر صاحب تاسو وړاندې کړی چې همدا اوس په سټوډیو کې موږ سره دی. بنیر صاحب سړی مشه په خیر راغلی او روسي جزئیات څه دي؟
ډیر تشکر. شمالي وزیرستان کې کرفیو لګول شوی دا په هر قسمه ګرځېدو بندیز دی او څوک هم د یادې ضلع نه بهر وتلی نه شي او نه څوک د بهر نه شمالي وزیرستان ته ورتلی شي. د وزیرستان سره د هر قسم رابطې ختمې شوې دي ځکه چې د پوز ځمکني او موبایل ټلیفون سرویس هم تړلی دی. او د قومي اسمبلی د محصول شوي غړي محسن داوړ په وینا په ګڼ شمیر کې پوځیان په سړکونو لارو کوڅو او کندو خوړونو کې ځای په ځای ولاړ دي. هلته په جنوبي وزیرستان کې هم کرفیو لګول شوی ده. د کرفیو له کبله د وژل شوو پښتنو کره شمېره معلومه نه ده او نه د جنازو په اړه معلومات ترلاسه کیږي. البته محسن داوړ ویلي دي تر اوسه 14 تنه وژل شوي او په ګڼ شمیر کې نور ژوبل شوي دي. خو د دفاع وزارت یو بیان د مړو شمیره تر 10 پورې ښودلی ده. پی ټی ایم، اے این پی او پښتونخوا میپ خپل غړو ته غږ کړی دی چې ځانونه وزیرستان ته ورسوي او ځایي خلک واپسې په ګډ شمیر کې د پښتنو سره یوځای شي. همدغه شان د پښتونخوا بلوچستان په بیلوبیلو برخو کې وزیرستان طرف ته خلک روان شوی دی چې د دغه پرلت سره یوځای شي.
ډیره مننه.
د پاکستان دفاع وزیر پرویز خټک وایي د شمالي وزیرستان خړکمر پیخه انتهایی د غندنې وړ ده. بلخوا د پاکستان انګریزي اخبار اکسپرس ټریبیون وایي پیخه کې لس کسان وژل شوي خو د پی ټی ایم وینا ده 14 کسان وژل شوي دي. پرون د ګل پورس دفاع وزارت لخوا جاری شوی بیان کې د پیخې په حق له د دفاع وزیر تفصیلي بیان مخې ته راغلی. پرویز خټک لخوا ویل شوی فوز لخوا ډزې په خپله دفاع کې هغه وخت شوي چې کله پې د بل اړخ نه نیغ په نیغه ډزې وشوې او 15 فوزیان پکې زخمیان شو. دفاع وزیر ویلي دا ډیره د خفغان پیخه ده چې نه وکیدل پکار او پکې د اسمبلی د دوو غړو نمونه هم دي. پرویز خټک ویل د قبایلي خلکو ټولې جایزې غوښتنې منلې شوې او تر څو هلته سماجي او معاشي پرمختګ نه شوی حکومت به په آرام نه کینی.
د عمران خان د حکومت اتحادی ګوند د بلوچستان نېشنل پارټي ویلي چې د بجټ د منځوره کېدو په برخه کې به په پارلمان کې د حکومت خلاف رائے ورکړي. د بی ان پی مشر سردار اختر منګل نن د نهي په ورځ وویل چې حکومت په تیرو لسو میاشتو کې ونه شو کړای چې د دوی په شپږو اهم غوښتنو عمل وکړي او ان د دغو شپږو مطالبو په اړه کومه کمیټه یې هم جوړه نه کړه. نو له دې عمله د بلوچستان نېشنل پارټي به پس له دې د حکومت ملاتړ نه کوي. اختر منګل زیاته کړه چې کون به یوازې هله د حکومت ملاتړ وکړي چې د دوی غوښتنې ومنل شي. د بی ان پی د په دغه شپږو غوښتنو کې یوې د لادر کشو یو کسانو یا مسنګ پرسنز موندل دي.
د امریکا او د ملګری ملتونو د صحت عالمی ادارې لخوا د ماهرینو ډله پاکستان ته رسیدلې. دغه ډله په ملکی د ایچ آی وی وایرس د وبا خورېدو په لړ کې د پاکستان سره مرسته کوي. په لاړکانه سیمه کې په لنډه موده کې د 900 نه زیاتو خلکو کې د ایچ آی وی وایرس موندلی شوی. په دې کې 80% نه زیات ماشومان دي چې عمرونه د 15 کالو نه لاندې دي. پاکستان او افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د ایډز ادارې مشره ډاکټر ماریا ایلینا جی فیلیو وای زیاتره ماشومان بیا په عمر کې د 15 کالونه هم واړه دي چې د میرمن بورومیو ازیاتی علت غیر صفا سرنجونه یا د وینې انتقال کېدای شي. هغې دا هم زیاته کړه د ماهرینو یو لس کسیزه ډله به د پاکستان مقامي ماهرینو سره درې هفتې پلټنې کوي چې د ایچ آی وی وایرس خورېدو اسباب څه دي او په دې کنټرول څنګه کېدای شي.
د روس په سرکار مسکو کې نن د نهي اساسي شنبه پورز د افغانستان او روس ترمنځ سلکلونو سفارتي تعلقاتو د لمانځنې په مناسبت غونډه وشوه چې پکې د نور افغان سیاستوالو نه علاوه د طالبانو نائب مشر مولا عبدالغنی برادر او سره پلاوی هم ګډون وکړ. د افغانستان د حکومت له لوري په مسکو کې افغان سفیر لطیف بهاند برخه اخیستی او ترڅنګ پخوانی ولسمشر حامد کرزی او یو شمیر نور له حکومت د بهر سیاست مدارانو هم غونډې کې ګډون کړی وو. د طالبانو نائب مشر مولا برادر اخون چې څو کاله په پاکستان کې د ریاست بندي پاته شوی وو نن یې لومړی ځل و چې د رسنیو د کیمرو مخې ته راڅرګند شو. سبا د شروع یا چهارشنبې په ورځ به د طالبانو پلاوی له نورو افغان سیاستوالو سره په مسکو کې بین الافغاني غونډه هم ولري.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په پوله نن تجارتي هلې ځلې بیا شروع شوي. د تاجرانو او کسټم چارواکو ترمنځ د ګاډو تجارتي مالونو د کلیرنس په سر اختلافات وو. ابراهیم شینواری په لن تفصیل راکړي.
په تورخم کې موجود واړه ځایي تاجران، ټرانسپورټران او د کسټم کلیرنګ ایجنټان یي چې دوی هیله مند دي چې د کسټم اداره دوی له په کسټم کلیرنګ او افغانستان سره تجارت اضافه کولو په اړه نور جدید اسانتیاوې ورکړي. خو د کسټم ادارې لاړخه د یو جی ډی فارم په سر د یو تجارتي ګاډي کلیرنس کولو سره د دوی دغه ارزو نشي پوره کېدی، ځکه چې د دوی په وینا د دغه سره به د کلیرنس کار د سستۍ ښکار شي او د تورخم په پوله به د تجارتي ګاډو بوج هم زیات شي. په تورخم کې موجود ځای تاجران او کسٹم کلیرنګ ایجنټان زیاتی چې یو اړخته د کسٹم ادارې خپل نوې د وی باک جديده کمپیوټرایز نظام په پوره توګه نه دی فعال کړی، ورسره په تورخم کې د بجلی لوډ شیډنګ یا کم وولټیج او د انټرنیټ مشکلات هم موجود دي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
د واشنگټن ډی سی نا
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ نړیواله اداره یا یونیسف وایي په افغانستان کې په تیرو دوو کلونو کې پر ښوونځیو بریدونه درې برابر زیات شوي دي. یونیسف وایي د دوی د راپور له مخې په تیرو 2013 او 2018 کلونو کې په افغانستان کې پر ښوونځیو 122 بریدونه شوي، په داسې حال کې چې په 2015 او 2016 کې په افغانستان کې پر ښوونځیو 88 بریدونه شوي وو. دغه اداره همداراز وایي چې په تیر 2013 کال کې په ټول افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله زر ښوونځي تړل شوي دي.
په اسرائیل کې امکان د نوي پارلماني انتخاباتو شي، ځکه چې نن د نهي پورز اسرائیلي قانوندانانو د موجوده پارلمان ختمولو د پاره په کار دریو ګامونو کې د یو په حق کې رای ورکړي. د نوي انتخاباتو په حق کې سلور سلويخ په مقابله کې شپږ شپېته رای ورکړې شوې چې نیټه به 18 سپتمبر وي. نوي انتخابات به حتمي شي که چېرې نورو دوو مرحلو کې هم د دې په حق کې رای ورکړی شو. اسرائیل کې په نوي انتخابات ځکه کېږي ولې چې 13 میاشت انتخابات ګټلو باوجود وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د حکومت جوړولو د پاره ائتلاف جوړولو کې ناکام دی.
د امریکې صدر ډونالد ټرمپ جاپان ته د خپل څلور ورځنی سفر پای ته ورسوه او په دې ترڅ کې د دواړو ملکونو مشرانو چین د ځواکمنېدو په مت کې د امریکا او جاپان ترمنځ په لا زیاتو پوځي همکاریو ټینګار وکړ. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه نن د نهي اساسي شنبه پورز په وی پوځي بیړۍ کې چې د جنگي تیارو د وړلو ظرفیت لري د ټرمپ کوربه وو. دواړو مشرانو په خپلو تبصرو کې په خاصه توګه د چین نوم وانه خیست، خو په پاسیفیک سمندر کې د بیجنګ د پوځي جاه‌طلبۍ په وړاندې اندېښنې لورای معلومې دي. په ورته وخت کې د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه سره یوې نږدې سرچینې خبریالانو ته ویلي چې چین اوس خپل سترګې د جاپان دوو ډلو جزایرو یا ټاپوګانو ته ګنډلې دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دام خرغلی دا وایس اف امریکا دی ریډیو دا تاسو سمغه غله واشنگتن ډی سی ناوري او سمرازو بشپړو تفصيلي ريپورتونو ته لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل د شمالي وزیرستان د خړکمر د خونړې پیښو وروسته پی ټی ایم په میرانشاه کې احتجاجي پرلط پیل کړی او د غورځنګ مشر مخکخ مشر او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ په ټولو پښتنو غکړي چې د دوی سره په احتجاجي پرلط کې ملاتړ وکړي. بل طرف ته د جنوبي وزیرستان انتظامی هم په علاقه کې یو سلو اور څل وختمه د فلګولي او په هر ډول غنګونه جوړول او جلسوي بندیز لګولې دي. خو په ورته وخت کې په غنو شمیر سیمو کې پښتانه راوتلي او احتجاج پیل کړی دي. د دې ټولو جزئیات به زموږ خبريال عدنان بیٹنۍ په دې رپورت کې تاسو وړاندې کړی.
د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې رامېست شوی پیښې ورسته نن په دریم ورځ هم ګرځبندیز او د پیښې پر ضد ولسی پرلط دوام لري. د په داسې حال چې په سیمه کې انټرنیټ، موبایل سرویس او ټلیفون اسانتیاو سره د خلکو تګ را تګ لارې هم تړلې شوې دي. بل پلو د پیښې ورسته د شمالي وزیرستان سره نږدې ضلعو بنو ډیره اسماعیل خان ټانک او جنوبي وزیرستان کې انتظامیه لخوا د قانون ماده 144 په ځای کړې شوې او هر ډول ګڼه ګوڼه جوړولو او په جلسو او جلوسونو بندیز لګول شوی. هم دې ترڅنګ تیرش په بلو پولیسو د یو خبریال په شمول د پښتون ژغورنې غورځنګ نږدې 22 کسان گرفتار کړي دي. شمالي وزیرستان د کمی پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ محسن داوړ ویلي په سیمه کې ګرځبندیز په ځای دی او خلک په کورونو کې بند ساتل کیږي. محسن داوړ تیر ورځ په سیمه کې د پیښې پر ضد احتجاجي پرلط اعلان کړی او په ملکی کچه خلکو ته په دې پرلط کې د شاملېدو خواست کړی وو. خو محسن داوړ ویلي د سخت سکیورټي او ګرځبندیز له امله خلکو ته د احتجاج ځای ته د تلو اجازه نو ورکړل کیږي.
دلته اوس د زمونږ د کلیم ګرشه پیرا محاصره ده، امیران شاه کلیم ګرشه پیرا محاصره ده، اوبرا د امزړین چې کم خلک ته غم نه راپری دی، اوبرا د خرکم مردم بره هو هغه غم کرفیو ده، درزمک طرف نه چې کم لار راځي هغه باندې کرفیو ده، د میرلی نه چې کم دی خو لار دی غم هغه باندې سوک نه راپری دی. نو دا شوا سپینوام د سونه علاقې چې کم دی دا د ټولو علاقو نه خلک راتل غواړي ته جاج ته خو سوک راپری دی، نه هر طرف ته کرفیو ده، لار بندې کړی دي. او بل احتجاج زمونږ روان دی باوجود د هر قسم کیسو پرون ما سوتن تر د پښمنۍ پر د احتجاج روانو خپ غن شمیر کې مرګري راغون شوی دی په پاکستان مارکیټ کې، او دا به رواني، دا به نن رواني، دا به مسلسل لا کیسه ټوله رواني.
موسن دا وړ ویلي دوی سره د شمالي وزیرستان ځای مشرانو او تمنځي جرګې لید کاته کړي او د نیول شي ملګرو خوشی کې دوی ورته ویلي. خو هغه زیاته کړي چې دوی رابطو نظام نه لرلو په وجه خپل پلویانو سره رابطې نشي کېدای، ځکه نشي کولای چې دوی کومه پریکړه بغیر د خپل پلویانو د مشورې څخه وکړي. هغه ویلي منظور پښتین به سره د خپل پلویانو د درنې ځای ترازی او په خپل بدا فیصله کوي.
ټلیفون کنکشن هم نشته، موبایل کنکشن هم نشته چې مثال سره په کې د چا سره رابطه وکړي. پرونی د منځو جرګر له کله و هغه دا خواص کوو چې مونږ به تاسو ته دغه پریدو چې کوم کسان تاسو نیولې دي علي وزیر نور، خو تاسو دا کار وکړي چې مطلب یو افته مونږ لا ټایم راکې چې په دې خبره کې افته به تاسو هم څنګه کوي هغه هم څنګه کوي، خو مونږ ته وی چې مونږ پوره یو نه چې کول کله مرګري پوره شي هغه نه پسته مونږ تاسو لا جواب درکو. نو هغه بیا بیرته هغه جرګه واپس لاړه. ملګری برازی ټول د ټول پښتون وطن نه برازی دلته په دې خلکو د ملګرتیا لپاره، د خلکو د سپورټ لپاره، د فاتحې لپاره، او دلته زموږ سره په دې احتجاج کې د شرکت لپاره خودي ریاست خپل فل خوزور چې سونه دی غیلا غولې دی هر طرف نه د غسر هم پره بت کیو منظور سره. نو ان شاء الله به د ټول پښتنو څخه راولي هم په وزیرستان کې به د پرلط کینی او غیر نه پسته بیا مونږ خبرې کوو، حساب کتاب کوو سره او تاسو کوو.
مو سنداور مشرۍ په میرانشاه کې پرلت لتیر ورځ راسي دوام لري او په سوشل میډیا خبرې ویډیوز کې پسلکاو شمیره خلک په دې پرلت کې لیدل کېږي. د پرلت پر مهال موسنداور په ټولو پښتنو ژغ کړی چې دوی سره په دې احتجاجي پرلت کې ملاتړ وکړي. د یادونې ده چې د خړ کمر پیښې وروسته پوځ تور پورې کوي چې پی ټی ایم پهلویانو په سیمه کښې د پوځي سرتیرو په پوستا برید کړی او په جوابي کاروایۍ کې درې حمله کوونکي وژل سوي او لس نور ژوبل سوي دي. وایي د پی ټی ایم پهلویانو برید په نتیجه کې نږدې 15 سرتیری ټپیان شوي هم دي. پوځ تېره ورځ ویلي دي پیښې ځای څخه نږدې د 15 نورو کسانو مړي هم ترلاسه شوي دي. د یادې پیښې وروسته ایم این ای علي وزیر سره د 8 نورو پلویانو نیول شوی و او تېره ورځ یې په بنو سیمه کښې ترهګرۍ پر ضد جوړ عدالت ته وړاندې کړی و او عدالت دوی 8 ورځو لپاره په بدني ریمانډ سیټي ډي پولیس ته حواله کړی دی. خو پی ټی ایم دا تورونه ردوي او موسنداور ویلي پوځ د دوی نږدې 14 کسان نیغ په نیغه وژلي او په سلګاوو نور ټپي کړي دي. دې ځای ته د میډیا رسد نه کېږي چې له هغه ځای څخه کره او رښتونې معلومات ترلاسه کړي. بل پلو پټانګ ډېره اسماعیل خان بنو او جنوبي وزیرستان کې د انتظامیه لخوا یو 44 ماده په ځای کېدو وروسته تېره شپه په بنو سیمه کې پولیسو د سیمې یو وتلی خبریال او د پاکستان پښتو ژبې خیبر تلویزیون خبریال ګوهر وزیر په شمول د پی ټی ایم نږدې 22 کسان گرفتار کړي او د انتظامیه دفتر پخلی کوي چې نیول کېدو وروسته دوی د 3 ایم پی او لاندې هریپور جیل ته انتقال کړی شوي دي. ګوهر وزیر تېره ورځ په شمالي وزیرستان کې د محسن داوړ ډاکټر ګل عالم وزیر په شمول د پی ټی ایم فعالینو مرکې کړی وې. په نیول شوي کسانو کې د علي وزیر تره زوی عارف وزیر، ندیم اسکر، شمس وزیر، نوید خان، د ای این پی بنو ضلع پخوانی مشر صمد خان او پی ټی ایم مخکش او منظور پښتون نږدې پلوي بلال محسود هم شامل دي. د خړ کمر پیښې پر ضد په ملکي او نړیواله کچه احتجاجي مظاهرې شوې دي او د خبریال په نیولو صحافتي تنظیمونو سخت غندنه کړې او ویلي هغه د صحافتي ډیوټۍ پر مهال نیول شوی دی. عدنان بیټنۍ، ډیوا، شمالي وزیرستان.
وزیرستان د پیښې په حقله موضوعات مخ په وړاندې بوزو. د پاکستان مخالفه سیاسي ډلو، پاکستان مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټۍ لخوا سختې نیوکې په دغې پیښه باندې او بیا د وزیر اعظم نواز شریف په خاموشۍ باندې روانې دي. د پی ایم ایل این نائب صدر مریم نواز ویلي دي چې ولې وزیر اعظم عمران خان د شمالي وزیرستان په پیښه او د بې ګناه خلکو په وژنه باندې چپه خوله دی. نور تفصیل اورنګزیب خان نه په دې رپورټ کې اورو.
په شمالي وزیرستان کې د پوځ لخوا د ډزو په نتیجه د عام وګړو وژنې پس پاکستان کې لوی حکومت مخالف سیاسي ګوندونو ریاستي مشر په وزیر اعظم سخت تنقید کړی دی او ویلي دي دومره لویه پیښه وشوه خو تر اوسه وزیر اعظم لخوا پرې څه بیان رانغلی او باید چې وزیر اعظم پارلیمان ته دې د دې وضاحت وکړي. لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ نائب مشر مریم نواز یوې غونډې ته وینا په وخت ویلي دي وزیرستان اوس قبایلی سیمه نه ده پاتې او دا د خیبر پختونخوا برخه ده. په وزیرستان کې خلک وژل کیږي خو وزیر اعظم عمران خان پرې غلی دی. مریم نواز وویل چې باید عمران خان ته د معلومه وي چې د ریاست مشر وزیر اعظم وي او وزیر اعظم سیاسي فیصلې کوي، پوس د سیاسي فیصلو سره سکار نشته.
نیشنل اسمبلی کے ایم این اے اس پہ لگا تھا نا، تو لیڈر آف دا ہاؤس کو آ کے جواب نہیں دینا چاہیے تھا؟ لیڈر آف دا ہاؤس کہاں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے؟
مریم نواز وی دا ریاست مشر وزیر اعظم وی، خو عمران خان پوز زواب ورکولو ته یوازې پریښی دی او پوز یې لانجمن هم جوړ کړو او دا له څنګه جمهوري حکومت دی چې پوز یې زواب ورکولو ته پریښی دی. همدغه شان پوښتنې د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر شیری رحمان هم کړي دي. دوی په ټویټر ویلي دي چې شمالي وزیرستان کې کومه پیښه وشوه، پای کې حکومت ولې بې درکه دی. ټول پاکستانیان دا تپوس کوي چې ریاست او قبایل ترمنځ چې کومې فاصلې پیدا شوې دي دا به څوک ختموي؟ آیا دا د حکومت کار نه دی؟ په شمالي وزیرستان کې د پوز لخوا د وژنو پیښه وخت مخې ته شوه کله چې د پارلیمان دو غړو علي وزیر او محسن داوړ په هلته یو پرلت کې برخه اخیستو دپاره تلل غوښتل. پوز تور لګوي چې ړومبی د دوی په چک پوسټ برید شوی دی او ځوابي کاروایۍ کې درې تنه وژل شوي دي. خو د پښتون تحفظ مومنت مشران د تورونه غلط ګرځوي او وایي د دوی عادتنه وشل شوی دی. نن د دفاع سکرتر د قومي اسمبلی پارلماني کمیټې ته په دې پیښه بریفینګ هم ورکړی دی او ویلي دي چې د پیښه کې په پوځي چک پوسټ بریج شوی دی او بیا پوځ ځوابي کاروایی کړې ده. دفاع سکرتر دا هم ویلي دي قبایلو ډېره قربانۍ ورکړې دي او د دوی ټول جایز غوښتنې به د دستور او قانون تر مخه پوره کولی شي. په وزیرستان کې د عام خلکو وژنې پس د بخښنې نړیوال تنظیم یا امنیسټي انټرنیشنل هم د پاکستان حکومت نه د دې پلټنو غوښتنه کړې ده. نن پاکستان کې په ټویټر پی ټی ایم انډر اٹیک په ټاپ ټرند کې هم شامل دی. د پاکستان میډیا خو وزیرستان کې د خلکو وژنې په حق لا یوازې د پوز دریز وړاندې کوي خو په سوشل میډیا باندې په دې حق لا تنقید روان دی او اکثر له خلکو د پیښې په حق لا د پوز بیان غلط ګرځولی دی.
د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د خونړۍ پیښې وروسته د خیبر پښتونخوا صوبې وکیلانو هرتال یا کاربندیز وکړ. د غنه وروسته نن د بلوچستان صوبې وکیلانو هم د عدالتونو ته د حاضرېدو او د کیسونو د چلولو نه بایکاټ اعلان کړ او هدف یې دا و چې د پی ټی ایم د کارکونانو سره غمشریکی وخی. په دې حقله حمید سمسور له کوټه نه یو رپورټ را لېږلی چې تاسو یې وړاندې کوو.
د دغه کاربندیز غوښتنه د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان بار کونسل او د کوټې د ډیسټریکټ کونسل له لوري سوې وه چې دوی د پښتون د ژغورنې د غورزنګ سره د خواخوږۍ په توګه باندې د غورز ولمانځله. د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې یو مشر عطا محمد کاکړ وویل چې د نن کاربندیز ډیر په زړه پورې او بریالی و.
د پولیسستان په شاوخوا سیمه کې ټوله سیمه کې هرتال روان او ډېر کامیاب هرتال موږ د هرې ضلع سره رابطه وکړه او د هرې ضلع موږ ته بقاعده ښه ریسپانس راکړی دی. د نن د هرتال د کامیابۍ وجه دا وله چې نن د ضمانت په توګه چې کوم ځوانان راغلي ول او چا چې خپل ضمانتونه کول هغه خلکو کې وکیلانو سپیش ولې چې د پښتون تاپوز مومنټ کم رهبرانو پراغو باندې چې کم ناجایز ټکان وسو معصومه پښتانه مړکل شهیدان کل او ټپیان کل دغه خلاف نن وکلار ډیر زیات په غوسو او ډیر مینټلی ډیسټرب ول مزکه په بیل کېم نه پېښېدل په ضمانتو کېم نه پېښېدل عام کیسونه خو بالکل بند ول.
د وکیلانو د کاربندیز له سبب زخه عدالتي چاري او د غډول د ضمانت لپاره راغلي خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ وو. دوی خپل مشکلات داسې بیانوي
جورا زوی می دی لور می د ناجای زکرات نه ولې چې کښ نیمه مینا نه را پات دی من می وکیل نه را ور نه میو نه را ور ورته بغار کوم بل د الله ولې تر پات نه استه.
سرګند د ویسی د پښتون د تاپوز مومنت مشران د کامی اسمبلی غړي علي وزیر له نورو پښتنو په اعلانو سره په شمالي وزیرستان کې په پرلت کې د ګډون لپاره روانو چې د خړکمر پر پوسټه باندې د پی ټی ایم د پلویانو او د پوسټر منځ شته وسوله. د پاکستان پوځوی چې په دغه پیښه کې درې کسان وژل شوي دي او 15 پیټه پیاندي خو د پښتون د ژغورنې غورزنګ بیا وی چې د پوځ لخوا د ډوزو له سبب زخه د مرګ او د ژوبل شمیره زیاته ده خو لاغه ورسته 15 مړي نور له دغه ځای زخه مندل شوي دي. لاریون کوونکی ادا کوي چې د پوځ له لوري پر دوی باندې بریټ شوی دي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیسون د کامی اسمبلی او د پښتون د ژغورنې د غورسنګ د غړي د خوشکېدو غوښتنه کړې ده. د کامی اسمبلی غړي علي وزیر د یک شنبه په ورځ د پوز له خوانیول سوي دي. ل دغه پیښه را پدې خو د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا په شمول په یو شمېر شهرونو کې د مدني ټولونو سیاسي ګوندونو او د پښتون د ژغورنې د غورسنګ لوري یو شمېر احتجاجي غونډې هم پیل سوي دي. دوی د کامی اسمبلی د غړي د علي وزیر د خوشکېدو او د غډول د دغه پیښې د پلټنې غوښتنې کوي. په پاکستان کې د پښتون د ژغورنې غورزنګ تیر یو کال زخه د بشری حقوقو پر سرغړونو باندې پر پوز باندې سخت نیوکې کوي خو پوز بیا دغه تورونه ردوي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون کوټه.
چینن په پاکستان کې د کابینې غونډه هم شوې ده او پکې ویل شوې دي چې د پاکستان پر ست قانونو اجازه په هیڅ چاته هم نه ورکوي. د ټیو خبريال الیاس خان مونږ سره د ټلیفون په کرخه عمل کوي. د هغوی نه تفصیل اخلو. په خیر راغلی الیاس خان صاحب. السلام علیکم.
وعلیکم السلام سمینه ډیره مهرباني.
الیاس خان سر د کابینه غونډه خوشوي دا وخت هم ختم شوه دی خو سپکی ویلې شو په کوم موضوعاتو خبرې شوې؟
جی بالکل نن دا کابینه غونډه د وزیر اعظم په مشرکې شوې ده. دا غوښنه رسته چې کوم د وزیر اعظم خصوصي معاینه د فردوس اشکوان هغه ته کوم بریفینګ ورکړی دی جرنالستانو ته نو پاره کې د دې دغه وینا وه چې شمالی وزیرستان کې چې کوم دغه پیښه مخې ته راغلې وه په چک پوسټ باندې چې کوم یو بریج شوی و نو دا ډېره د افسوسناکه پیښه وه او چې په هغې کې څه کسان شهیدان شو څه پکې ټپیان شو. نو د دغه پیښې دوی په سختو ټکو کې کابینې وندنه کړې ده او د دوی دغه وینا وه چې قبایلي سیمو کې امن روان دی خو اوس هم بعض شرپسند خلک دا نه غواړي چې دغه سیمې دې مخ په وړاندې راشي او دا رقم پیښو دپاره خلک راپاروي. نو د دې دغه هم وویل چې کوم وزیر اعظم د قبایلي سیمو دپاره 1,200,000,000 روپۍ فنډس مختص کړی دی کوم به چې د دغه سیمې د بیا ودانۍ او مخ په وړاندې راتګ دپاره هر کال دغلته خرچولی کېږي. خو دا خلک دوباره دغه سیمې په تیرو کې وربوتل غواړي او مخ په وړاندې بوتل نه پرېږدي. خو دې دا وویل چې ریاست به د خپل عملداري د چیلنج کولو هیڅ چاته هم اجازه ورنه کړي. بنیادی فوکس آغاد پاکستان معاشی استحکام برآمدات زیات والے ٹیکس محاصلوں کے زیات والے اور قرضوں کی کمی راوس دی.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان دفاع وزارت لخوا هم د شمالي وزیرستان د پیښې په سر بیان راغله. دفاع وزیر پرویز خټک وایي د شمالي وزیرستان خړ کمر پیښه انتهایی د غندنې وړ ده. تفصیلي رپورت نذیر احمد کاکړ ناورو.
د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک په شمالي وزیرستان کې یوې امنیتي پوسټه باندې برید غندلی او وایي چې یوې ډلې په چک پوسټ باندې مخامخ ډزې وکړې. عسکرو لومړی هڅه وکړه چې دغه خلک په پرامن ډول تیتو پراک کې هوایي ډزې وکړې خو چې کله 15 عسکر ژوبل سو نو بیا عسکرو په خپل دفاع کې په هغوی ډزې وکړې چې مرګ ژوبلې رامنځته کړه. د دفاع وزیر ویلي دغه پیښه کې 10 کسان وژل شوي دي. د پاکستان ایکسپرس ټریبیون ورسپانه د دفاع وزارت د بیان لمخه وایي چې شاغلی خټک ویلي دا د غندنې وړ پیښه ده او باید چې نوې رامنځته شوي. هغه تور لګولی چې د حمله کوونکي ډلې مشري د پارلمان دوه غړو کوله. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان یو عالی رتبه چارواکي مني چې په شمالي وزیرستان کې د پوځ په ډزو کې 10 کسان وژل شوي دي. تر دې وړاندې د پاکستان د فوج ویاندی ادارې ISPR ادعا کړې و چې په امنیتي پوسټه باندې برید کې 15 عسكر ژوبل او په جوابي ډزو کې 3 کسان وژل شوی دي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د پارلمان غړي محسن داوړ پروند په یو ویډیو کې ادعا کړې ده چې د مړو شمیر 14 دی او نن په ټولنیزو رسنیو داسې ادعاګانې کیږي چې د مړو شمیر 13 ته رسیدلی او په لسهاو نور ژوبل دي. د بشری حقوقو نړیوال او سیمایزو سازمانونو د شمالي وزیرستان په خړکمر کې رامنځته شوی پیښه سخت غندلې او غوښتنه کړې ده چې یو پارلماني کمیټه باید د دغه پیښې بې پلوه تحقیقات وکړي. د پیښې په اړه نن د پاکستان په مرکزی کابینه کې هم بحث شوی چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وسوه. د کابینې له غونډې وروسته د اطلاعاتو مرکزی وزیر فردوس اشکوان یوې خبري غونډې ته د معلوماتو ورکولو په وخت وویل
پاکستان کے تشخص وقار اور قومی سلامتی کو داؤ پہ لگانے والوں کے لیے کہیں کوئی رعایت نہیں ہوگی.
هغه وایي د کابینې په غونډه کې دا خبره تکرار شوه چې د پاکستان بیرغ ته سپکاوی کوونکو ته د پاکستان تشخص او عزت او ملي امنیت په خطر کې اچولو والا لپاره به هیڅ چیرې هم هیڅ رعایت نه وي. بلې لور مطبوعات وایي د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان او اعلی وزیر محمود خان چې پرون د شمالي وزیرستان بویا سیمې ته سفر کړی و او وزیر اعظم عمران خان ته د پیښې په اړه معلومات ورکړي دي. ټریبیون ورځپاڼه په خپل رپورټ کې دا هم وایي چې گورنر او اعلی وزیر و سیمې ته د کړکیچ ختمولو او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر د راخوشه کولو لپاره تللي وو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
نن ورځې د ډیوا خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو هر کله وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
افغان پولیس ته سیرمه د پاکستان خیبر پښتونخوا صوبې په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو د وژل کېدو وروسته حکومت اوس په جنوبي وزیرستان کې هم دفاع یو سلو څلور څلوېښتمه لګولي او د یو شمېر نورو ځایونو تر څنګ شمالي وزیرستان کې اوس هم احتجاج روان دی. محسن داوړ وایي
او بل احتجاج زمونږ روان دی باوجود د هر قسم کیسو پرون ماسوتن تر د پښمنۍ پورې د احتجاج روان خو په ګڼ شمېر کې مرګري راغونډ شوی دی په پاکستان مارکیټ کې او دا به روان دی دا به نن هم روان دی دا به مسلسل دا کیسه ټوله روانه وي.
د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک د شمالي وزیرستان پیښه غندلې او د وزارت بیان وایي سينو کسانو ته مرګ جوړ لاوخته. د پاکستان انګریزي ژبې یو ورځپاڼه وایي په پیښه کې لس کسان خود پښتون ژغورنې غورځنګ وایي دیارلس کسان وژل شوي. د پاکستان مرکزی کابینې ویلي چا ته به د پاکستان پر ضد د قانوني اجازه نه ورکول کیږي.
پاکستان کې پرچم کی توهین کرنے والے پاکستان کے تشخص وقار اور قومی سلامتی کو داؤ پہ لگانے والوں کے لیے کہیں کوئی رائج نہیں ہوگی.
او د پاکستان واکمن تحریک انصاف گوند اتحادی د بلوچستان نیشنل پارټی مشر اختر منګل ویلی حکومت شپک غوښتنې تر اوسه نه دی منلی او وایي گوند به یې په بجټ باندې د حکومت پر ضد ووټ ورکړي.
اوس خو شه د خبرونو تفصیل ده.
د شمالي وزیرستان د خړ کمر د خونړې پیښې وروسته پی ټی ایم په میرانشاه کې احتجاجي پرلت پیل کړی او د غورځنګ مخکښ مشر او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ په ټولو پښتنو غا کړی چې د دوی سره په احتجاجي پرلت کې ملاتړ وکړي. بل طرف ته د جنوبي وزیرستان انتظامیه هم په علاقه کې یو څلور څلوېښتمه دفعه لګولي په هر ډول ګڼه ګوڼه جوړولو او جلوسونو یې بندیز لګولی دی. محسن داوړ ویلی چې د خړ کمر په پیښه کې پوز پر دوی نیغ په نیغه ډزې کړي چې د دوی دیارلس کسان پکې وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. د یاد پیښې وروسته د پی ټی ایم بل مخکښ مشر او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر سره د اتو کسانو نیول شوی دی. نن په درېیمه ورځ هم په ټویټر خلکو د پی ټی ایم په اړه ټویټونو ټرند جوړ کړی و او ډیرو لیکلي چې د علي وزیر د نیول کېدو وروسته پوز په غنا ترسه تشدد کړی تر دې چې یو پکې هم ورماته کړی ده.
د پاکستان دفاع وزیر پرویز خټک وایي د شمالي وزیرستان خړکمر پیښه انتهایی د غندنې وړ ده. د پاکستان انګریزي اخبار اکسپرس ټریبیون وایي پیښه کې لس کسان وژل شوي خو د پی ټی ایم وینا ده دیارلس کسان وژل شوي. پرون د ګول پورس دفاع وزارت لخوا جاري شوی بیان کې د پیښې په حق له د دفاع وزیر تفصیلي بیان هم مخې ته راغلی. پرویز خټک وایي فوز لخوا ډزې په خپله دفاع کې هغه وخت شوي چې کله پی د بل اړخ نه نیغ په نیغه ډزې وشوه پنځه فوسیان پکې زخمیان شو. دفاع وزیر ویلی دا ډیره د خفګان پیښه ده چې نو کېدل پکار او پکې د اسمبلی د دوو غړو نمونه هم دي.
د عمران خان د حکومت اتحادی ګوند د بلوچستان نیشنل پارټي ویلی چې د بجټ د منظوره کېدو په برخه کې به په پارلمان کې د حکومت خلاف رائے ورکړي. د بی ان پی مشر سردار اختر منګل نن د نهې په ورځ وویل چې حکومت په تیرو لسو میاشتو کې ونه شو کړی چې د دوی په شپږو اهمو غوښتنو عمل وکړي او آن د دغو شپږو مطالبو په اړه کومه کمیټه هم جوړه نه کړه. نو له دې امله د بلوچستان نیشنل پارټي به پس له دې د حکومت ملاتړ نه کوي.
د امریکا او د ملګری ملتونو د صحت عالمی ادارې لخوا د ماهرینو ډله پاکستان ته رسیدلې. دغه ډله به په ملک کې د چایوي وایرس د وبا خورېدو مخنیوي او د دې سبب معلومولو په لړ کې پاکستان سره مرسته کوي. په لړکانه سیمه کې په لنډه موده کې د 900 نه زیاتو خلکو کې د چایوي وایرس موندلی شوی. په دې کې 80% نه زیات ماشومان دي چې عمرونه یې د 15 کالونه لاندې دي.
د روس په سرخار ماسکو کې نن د نهیا سې شمې پوره د افغانستان او روس سرمنځ سلکلونو سفارتي تعلقاتو د لمانځنې په مناسبت غونډه وشوه چې پکې د نور افغان سیاستوالو نه علاوه د طالبانو نایب مشر ملا عبدالغنی برادر اخوند او ورسره پلاوی هم ګډون وکړ. د افغانستان د حکومت لوري په ماسکو کې افغان سفیر لطیف بهاند برخه اخیستی او ترڅنګ په خوانی ولسمشر حامد کرزی او یو شمېر نور له حکومت بهر سیاستمداران هم غونډه کې شامل وو. د طالبانو نائب مشر ملا برادر اخوند چې څو کاله یې په پاکستان کې د ریاست په بند کې تیر کړی نن یې لومړی ځل و چې د رسنیو د کیمرو مخې ته راڅرګند شو.
په اسرائیل کې امکان د نوي پارلماني انتخاباتو شي ځکه چې نن د نهې په ورځ اسرائیلي قانوندانانو د موجوده پارلمان ختمولو لپاره په کار دریو ګامونو کې د یو په حق رای ورکړي. د نوي انتخاباتو په حق کې 40 په مقابله کې 68 رای ورکړی شوی.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ نړیواله اداره یا یونیسف وایي په افغانستان کې په تیرو دوو کلونو کې پر ښوونځیو بریدونه درې برابره زیات شوي دي. یونیسف وایي د دوی د راپور له مخې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې پر ښوونځیو 122 بریدونه شوي دي. دغه اداره زیاتوي چې په تیر 2013 کال کې په ټول افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله زر ښوونځي یا سکولونه تړل شوي چې له امله یې شاوخوا 15 لک ماشومان له زده کړو بې برخه پاتې دي.
د وایس اف امریکا دی وړ ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوس هم تفصیلی رپورټونه ته ورګرځو. د عمران خان د حکومت اتحادي ګوند بلوچستان نېشنل پارټي ویلي چې د بجټ د منظوره کېدو په برخه کې به پارلمان کې د حکومت خلاف رای ورکړي. دا خبره نن د بی ان پی مشر سردار اختر منګل وکړه. منګل زیاته کړه چې ګوند به یوازې هله د حکومت ملاتړ کوي چې د دوی غوښتنې ومنل شي. نور تفصیل پرې د پیر ولایت چا په دې رپورټ کې واوري.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر او پخوانی اعلی وزیر سردار اختر منګل ویلي چې دی په تیرو لسو میاشتو کې قدم په قدم د مرکزی حکومت سره مرسته کړې دي. خو د دې په بدل کې حکومت د بيدرک تنانو او د غسیر د صوبې حکومت سره تړلې لوزنامه باندې یو لازم هم عمل نه دی کړی ځکه اوس د دوی صبر تمام شوی دی او پریکړه کړه چې راتلونکو بجټ غونډه کې به اسمبلی کې د حکومت له خوا وړاندې کیدونکو مالیاتي بل په حق کې اوټ نه ورکوي. سردار اختر منګل زیاته کړې چې د اړیګړی ښکار بلوچستان صوبې د حکومت سره تړلې د دوی شپږنو قاتل او ځنامه د بجر غونډې نه هم ډیره مهمه ده. سردار اختر منګل ویلي چې د اړیګړی ښکار بلوچستان صوبې د حکومت سره تړلې د دوی شپږنو قات د بجر غونډې نه هم ډیر مهم دي او کچره حکومت په دې عمل نه کوي نو بیا د دوی لپاره د حکومت د خپل لار به لول نه علاوه بل کوم لار نشته دي. دیو ریډیو سره خبرو کې د ګوند سره تړاو لرونکو د ملي سملې غړي آغا حسن بلوچ هم د حکومت سره بجټ اجلاس کې د مرستو نه کولو د پریکړې پخلی کوي او د هم په مرکزی حکومت باندې بلوچستان سره د مېرانې مور چلن خپلولو تورونه لګوي.
تاسو مجبور شو کې دغه حکومت چې موږ غوښتل چې پرایم منسټر ته سپیکر ته ډیپټی سپیکر ته پرزیدنت اف پاکستان ته ټول ته اوټر درکړي. اجتماعی معاملات چھ نکات اشپج نکات ہو آگے باندھے جگہ بالکل یو پرسن دکار کا بول تو مجھے اس مجبور شو کہ بھائی مجھے تو پولیس کا سے سپورٹ کرل الیکشن چشتہ پرائم منسٹر الیکشن تھا لیکن تا سے بالکل مجھتا نہ اونٹ لا کرل اور مجھتا نہ اہمیت لا کرل نہ مجھ کارونا اکڑل نو پرسن نہ کاغذ شو دے بر خاطر مجھ دگا فکر کہوں اس کے اگرو کی دا پی ایچ ڈی پی تھے یہ دا 100% مجھ دگا کارونا دا ایڈریس کی نہ کہ اہمیت راکے مجھتا نہ راکے.
لدیڑواند بلاول بٹو حکومت اتحادی گندنو تا دا حکومت سر امرست را بیدرک تنان خوشکولو پا حق لکانون سازه باوری جوڑولو سر تللو سلا ورکڑه و بلاول بٹو پا دا غدوانو گندنو غک کلو چه حکومت ترسو دا خلکو پا زور اوچتولو پیخی قابل سزا جرم اونگر زوی تراغید دوی دا حکومت دا مرستونا لا سواخلی بلوچستان نشتلگون پا ملی سملے که سلور سوکی لری او د ګوند سره تړاو لرونکي غړو د وزیر اعظم عمران خان او د اسمبلی سپیکر او ډیپټی سپیکر په انتخاباتو کې مهم کردار لوبولی وو.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیریه نکړی
خبری خبرونه ده. د میډیا ریپورټونه وایي چې د پاکستان د قومي امنیت سلاکار یا مشاور حمدالله موهب نن پاکستان ته تللی دی او هلته کې به ملاقاتونه هم کوي د پاکستاني چارواکو سره. دیارلس کسیزه پلاوی هم ورسره ده. د ډیوه خبریاله رابعه پیر موږ سره د ټلیفون په لارې ملګري ده، هغوی نه تفصیل اخلو. السلام علیکم رابعه پیر. افغانستان جی
افغانستان د امنیتی چارو سلاکار حمدالله محیب اسلام آباد ته رسیدلی دی او د دوی سره په یو درنه پر ډله ورسره موجود دی چې په هغه کې د کورونو چارو د وزارت چارواکي دي، د بهرنیو چارو د دفاع د وزارت چارواکي دي، او ورسره دا هم رپورټونه وایي چې د کورونو چارو وزیر مسعود اندرابی هم ورسره په دغه ډله کې موجود دی. څنګه چې تاسو ویلي چې د خبرې اترې به دوی د فوج د مشر جنرال قمر بجاوید باجوا سره او د ویل کیږي چې د سیاسي مشرانو سره به هم کوي. د دوی دغه سفر چې دی هغه د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په بلنه کیږي او دا ویل کیږي چې په دغه لیدونو کې به د دوی اهم سیړنې چې کیږي هغه به خبرې چې کیږي هغه به پر امنیتي چیلنجونو باندې د دواړو هیوادونو پر پولو باندې چې کم حال دی یا کم بریدونه چې د یو اړخته بل اړخته کیږي هغه باندې به خبرې کیږي. ورسره دا هم ویل کیږي چې د پاکستان او د افغانستان مشران چې دی هغه به استخباراتي معلومات شریکولو په اړه خبرې کوي او د افغانستان کم د سولې خبرې چې روان دي پر هغه باندې هم مهمه خبرې کیدونکې دي. نو اهم ملاقاتونه دي، اهم لیدنې دي چې کیږي به خو تر اوسه پورې داسې څه رپورټونه مخې ته نه دي راغلي چې د چا سره لیدنې تر اوسه شوي.
صحیح شو. ډېره مننه رابعه پیر چې څنګه دغه ملاقاتونه کیږي تاسو نه به نور هم تفصیل اخلو په دې حواله سره. ډېره مهرباني.
ډېره مننه په مخه مو شکر مو.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم په بندر کې د دواړو خواو ترمنځ تجارت بیرته پر ځای شوی دی. البته دا وروسته لغوه شو چې په تورخم کې ځایي کلیرنګ ایجنټانو او سوداګرانو له کسټم چارواکو سره خبرې پای ته ورسولې، خو دا د یادوړو وړ وی چې دغه جاری کېدل د تجارت په موقتی توګه دی او د اختر نو وروسته به بیا هم دوی سره پر دین موضوعاتو باندې خبرې کوي. نور تفصیل ابراهیم شینواری په دې رپورت کې وړاندې کوي.
پرون یعنی د ګل پورز د تورخم په پوله د کسټم ادارې له اړخه د دغه امر نه پس چې افغانستان ته صادرونکو د پاکستانی تجارتي توکو تشخیص په اړه کسټم کلیرنګ ایجنټان لبه د یو نه زیات تجارتي ګاډو له ګډز ډیکلریشن یا جی ڈی فارم ورکولو په ځای اوس فقط یو ډګ ګاډی له دغه جی ڈی فارم ورکولای شي. ځایي تاجرانو او کسټم کلیرنګ ایجنټانو د پرون رئیس کاربندیز اعلان کړی و چې له وجې تورخم د لارې پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت هم ماتله شوی و. البته پرون او نن په دغه موضوع د کسټم ادارې چارواکو او ځایي تاجرانو او کسټم کلیرنګ ایجنټانو ترمنځ دوام لرونکو د اوږدو خبرو اترو نه پس نن ماسپخین دواړه اړخونه په زړه طریقه یعنی په یوه جی ڈی فارم د یوې نه زیاتې لارې او کلیرنګ کولو باندې موافقه شول. البته د کسټم ادارې چارواکو دغه اجازه د وړوکي اختر نه اته ورځې پس په نوي طریقه کار لاګو کولو سره مشروط کړي. په دغه خبرو کې برخه اخیستونکي یوه ځایي کلیرنګ ایجنټ مرنان شینواری د نن ورځې شوې پریکړې په هکله وایس اف امریکا ډیوه ته وویل.
بس اخیری خبر بیا په دې باندې ختم شوې چې اختر اتم ورځ یې را کړاله کنه. موږ ورته سوال وکړ چې اوس خو خیبر نم لیکي کې وتلی دي او لارو والا ته تکلیف ډېر زیات دی ځکه چې یو یو گاڑی دو دو گاڑی موږ اچو نو دا بیا دلته ټول گاڑی ختمه کی نه نه امپورټ به ټول وشي. دی وی چې سبا لیکړی موږ ورته سبا بیا نور گاڑی راځي دارش به ختمه کی نه. بارا بیا میډم ته وی چې اختر اتم ورځ پوری بچی کنه دا کوم زور سیستم نه پتی کی به گاڑی کلیئر کوي او اختر اتم ورځ نه پس بچی بیا چې کوم زما ډر دی کنه او مطابق باندې بیا تاسو راځي.
په تورخم کې موجود واړه ځایي تاجران ترانسپورټران او د کسټم کلیرنګ ایجنټان یې چې دوی هیله مند دي چې د کسټم اداره دوی له په کسټم کلیرنګ او افغانستان سره تجارت اضافه کولو په اړه نور جدید اسانتیا ورکړي. خو د کسټم ادارې لاړه د یو جی ڈی فارم په سر د یو تجارتي ګاډي کلیرنس کولو سره د دوی دغه ارزو نشي پوره کېدی ځکه چې د دوی په وینا د دغه سره به د کلیرنس کار د سستۍ ښکار شي او د تورخم په پوله به د تجارتي ګاډو بوج هم زیات شي. دا چې د پرون او نن ورځې کاربندیز له وجې دواړه د کسټم عمله او ځایي کلیرنګ ایجنټان د څه قسمه صورت حال او مشکلاتو سره مخ شوي وو د دغه په حق له کلیرنګ ایجنټ منان شینواری یي په تورخم کې موجود ځایي تاجران او کسٹم کلیرنګ ایجنټان زیاتی چې یو اړخته د کسٹم ادارې خپل نوې د وی باک جدید کمپیوټرایز نظام په پوره توګه نه دی فعال کړی او سره په تورخم کې د بجلی لوډ شیډنګ یا کم وولټیج او د انټرنیټ مشکلات هم موجود دي او بل اړخته نېشنل لاجستیک سل یعنی ان ال سی هم تر اوسه جدید د کسٹم ټرمینل نه دی جوړ کړی او دغه ټول نیمګړتیاو په موجودګۍ کې د کسٹم ادارې له اړخه نوې تجربه کولو سره به د هغوی تجارت او اقتصاد نور هم متاثر شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
موسکو کې د افغانستان او د روس ترمنځ د سلو کالو ډیپلوماټیکي اړیکو د نمانځرو په مناسبت باندې غونډه شروع شوې ده. په دغه غونډه کې د روس د بارونو چارو وزیر سرګی لاروف، د افغانستان سفیر لطیف بهان، پخوانو سیاسي او جهادي مشرانو او د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې د طالبانو دولس کسیزه پلاوی هم ګډون کړی دی. منظر شهید به رپورټ راکوي.
په مسکو کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د سل کلونو ډیپلوماټیکو اړیکو د لمانځلو په مناسبت غونډه پیل شوې ده. په دغه غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، د افغانستان سفیر لطیف بهان، پخوانیو سیاسي او جهادي مشرانو او د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو 14 کسیز پلاوی هم ګډون کړی دی. د طالبانو دوهم لوړ پوری مشر او د سولې د خبرو استازي مولا عبدالغنی برادر د لومړي ځل لپاره د رسنیو سره او د کیمرو ومخې ته راڅرګند شوی دی. هغه ویلی دی طالبانو چې سولې ته کومه ژمنتیا ښودلی په هغې نن هم ولاړ دي، خو سولې ته د رسیدلو لپاره باید د سولې مخې ته پراته خنډونه له منځه یوړل شي. دغې غونډې ته په وینا کې هغه زیاته کړې ده چې د سولې لپاره ضروری ده چې د افغانستان اشغال باید پای ته ورسول شي. دغه غونډه چې نن د سه‌شنبې د کابل پر وخت شاوخوا 8 بجې پیل شوې ده، د غونډې ګډونوالو د روسیې او افغانستان ترمنځ پر ډیپلوماتیکو اړیکو تر رڼا اچولو وروسته په افغانستان کې د سولې پر ټینګېدو خبرې وکړې. په دغه غونډه کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د افغان سیاسي مشرانو د 15 کسیز هیئت په مشرۍ برخه اخیستې ده. هغه غونډې ته په خپله وینا کې ویلي چې د روسیې او افغانستان اړیکې د خورا اهمیت وړ دي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید حنیف اتمر غونډې ته د وینا پر مهال په امریکا، روس او چین غږ کړی چې افغانستان کې د سولې په اړوند خپل رول ولوبوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر کریم خلیلی افغانستان کې د سولې په ټینګښت ټینګار کړی او په خپلو خبرو کې ویلي چې جنګونو کې د دواړو خواو نه وژنې کیږي، د خلکو زیان کیږي او باید نوره د سولې لار تعقیب کړل شي. دغه غونډې ته په خپله پرانستونکې وینا کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې د افغانستان ستونزه هیڅ پوځي هواری نه لري او د خبرو اترو له لارې باید د سولې د تامین هڅې وکړی شي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه خبری خپرونه ده. د امریکا او د ملګري ملتونو د صحت عالمي ادارې لخوا د ماهرینو ډله پاکستان ته رسیدلې. دغه ډله به په ملک کې د ایچ آی وی وایرس د وبا خورېدو اسباب او د دې مخنیوي په لړ کې د پاکستان سره مرسته کوي. تفصیلي رپورټ په ارشد حسین نر اورو.
د پاکستان د سند صوبې پر راتوډیرو تحصیل کې د ایډز د وبا د خورېدو د پلټنو لپاره د صحت د نړیوالې ادارې پلاوی پاکستان ته را رسیدلې. مطبوعات وایي دا پلاوی به په کراچۍ کې د صحت د محکمې د چارواکو په ګډون د نورو اړوند ادارو د چارواکو سره سلا مشوره کوي او د هغې وروسته به راتوډیرو ته ځي. مطبوعات د صحت د نړیوالې ادارې د ویان د خولې وایي چې په دې پلاوی کې ایمرجنسي ریسپانس مینجمنټ، ایچ آی وی کلینیکل کیر، د انفیکشن کنټرول د ماهرینو په ګډون د یو این ایډز، یونیسف او د ګلوبل بریک ریسپانس نیټورک ماهرین هم شامل دي. په نړیوالو ماهرینو ګډ د صحت د نړیوالې ادارې د غپلاوې به په رتو ډیرو کې د ایچ آی وی د وبا پلټنې کوي او د هغه ماشومانو علاج به کوي چې څوک په ایچ آی وی ایډز اخته موندلی شوي دي او د هغوی مور او پلار ته به آگاهي هم ورکوي. د پاکستان د سرکاري شمیرو تر مخه په هیواد کې د ایډز په ناروغتیا د اخته تنانو شمیر 1,63,000 دی. ښکاره دي چې د سند صوبې په رتو ډیرو تحصیل کې د ایچ آی وی ایډز په کیسونو کې د پرله پسې اضافي روستو د پاکستان حکومت د صحت نړیوالې ادارې ته د مرستې خواست کړی وو. چارواکي وایي چې د سند په ځپلې شوې سیمه رتوډیرو کې 1,315 تنانو سکرینینګ شوی دی چې پکې تر دې دمه 601 تنان د ایډز په مرض اخته موندل شوی دي چې پکې 1,502 ماشومان هم شامل دي. د نېشنل ایډز پروګرام منیجر ډاکټر بصیر اچکزی ډیو ریډیو ته وایي چې دا مرض اکثر له د پاکستان په لوی ښارونو کې موندل کیږي.
پاکستان کې درش داسې نوي ښارونه دي چې په هغه ښارو کې چیرې چې کارخانې ډېرې وي، روزګار لپاره خلک راځي او هلته د میشت په وله باندې پایه چلیږي. په دغه ښارو کې لکه کراچی، لاهور، ملتان، فیصل آباد، لاړکانه، پېښور، کوټه، بیجی خان، دا رقم ښارو کې چې دي د تعداد شمېره زیاته ده. د ټولو زیات د ایچ آی وی کیسونه چې دي هغه څه د پاس د 15,000 د پاس چې کوم استیمیشن لرو اندازن چې ما تا ته ویلي، او د ټولو زیات په پنجاب صوبه کې دي. د هغه وروسته بیا سند صوبه ده چې باقي کراچی، لاړکانه او شکر او په دا رقم ښارو کې سنټران هم دي او د تعداد زیاتېږي.
د پاکستان او افغانستان لپاره د اقوام متحده کنټری ډایرکټر ډاکټر ماریا ایلینا ویویت ویلی چې د ایډز په مرض اخته شوي تنانو کې 80% نه زیات ماشومان شامل دي چې عمرونه د 15 کالو څخه کم دي. هغه وایي دا یو لوی چیلنج دی، خو په کره توګه نشي ویلی چې دا کسان څنګه د ایډز په مرض اخته شوي دي. وزیر اعظم لپاره د صحت ځانګړي سلاکار ډاکټر ظفر مرزا وایي په راتلو ډیرو کې د 1500 نه زیاتو خلکو ټیسټونه شوي دي او په دې کې د 600 نه زیات مریضان په ایڈز مرض اختا مندلی شوی دی.
681 مریض جو ہیں وہ ایچ آئی وی ایڈز پازیٹیو ہیں ابھی تک، لیکن اس میں جو مزید تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے 681 میں سے 537 بچے ہیں.
ہغوائی پر رتو ڈیرو کے شپک سوا یو اتیا تنان دا ایڈز پا مرض اختا مندلی شوی دی او پا ہغو کی 1502 ماشومان ہم شامل دی چی عمرون دا 1200 او دا 15 کالو ترمینز دی. پا پاکستان کی ہر 15 کال پس دا ایڈز دا مریضان شمیرے راغونډولی شي او په اخیری ځل دا شمیره کال 2019 کې راټول شوی وي، خو یاره دا چې دا ځل د ایډز د مریضانو شمیره د حکومتي شمیرو نه زیاتې کېدی شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د نن نه پوره څو لسیزې وروس مخکې په د مې په 28 کال 1930 کې د اوسنۍ خیبر پختونخوا د مردان ضلع په ټکر سیمه کې د وخت د ریاست د خوا چې برېټانویانو یې چارې په لاس کې وي ګڼ شمېر پښتانه ووژل شو او یو قتل عام ګډ شو. هغه وخت کې ویل کیږي چې اویا پښتانه ووژل شو او 150 نور زخمیان شو او په ټکر سیمې باندې سخت بدحال جوړ شو. اوس ځینې کسان د هغه وخت یادونه تازه کوي او ځینې بیا وایي چې په هغه وخت کې پر پښتنو سیمو باندې هغسې نارواوي او ظلمونه چې کېدل د غو ځینې مشابهتونه نن هغه څه چې د پی ټی ایم په مقابل کې کیږي په دې کې ګوري. په دې هکله د ریاض حسین رپورټ ته غوږ شئ.
د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې پختون قام نن د مې د 28 نیټې کال 1930 د پښتنو د وجنې هغه یاد تازه کوي په کوم کې چې اویا بیګونا پښتانه مړه یو نیم سل جوبل شوي وو. دا تشدد په هغه وخت کې د هند ریاست لخوا په پښتنو شوي وو. د دې وړاندې د مې په 30 نیټه د پیښور د قیصخوانې تشدد او وجنو غم لا تازه وو چې په ټکر کلی کې د هند ریاست لخوا په ځای خلکو د تشدد وروسته د هغوی کورونو ته اورونه واچول شول. اتیا کلن شمشیر کا ڈیوا سرا د خبرو په محال کورونو او اجرو تا د اورونو اچولو حال صدا سے بیان وی.
انگریزان رالا ملک ماسم مجھے تکیلے کے خو بیا لا د شمبو سالا مجھے تکیلے کے خو اور واغش بیا د ما پلار نو غو پدان لا خنتا جامے شاہزادنی میو پدان به منگے رالا با پا دغه بو نن وت پوجرا رام خے پکے سو نو ملک ماسم مجھے و دل بر خندا پکے سو ویلا اور شمبو سالا مجھے پکے سو ویلا او کورن مون لدی لا پکے سی ویلا بل چا پکے نی دانی راغش په کویان وکي چولې
د دین وړاندې د مې پشپګشت منې ټا کال 1930 کې د خدای خدمتګار تحریک مشرانو خپل ځان د هند پولیس ته حواله کولو او د جلوس په شکل کې د ګجرو غړې په مقام د حکومتي مامورینو او جلوس ترمنځ د جګړې په وخت د پولیس اس پی مار پی وجل شوی او د حکومت دا خیال چې په دې کې د ټکر خدای خدمتګار ککړ دی او دوه ورځې وروسته په 28 منې ټې د ټکر کلی محاصره وکړه او د ډزو په نتیجه کې اویا کسان مړه او یو نیم پنځوس جوبل شول. بیا وروستو د خدای خدمتگار مشر ملک ماسم خان او سالار شمروز خان حجرو ته اورونه واچول شول او د کورونو دننه تیاری غلی او سامانونو ته هم نقصان ورسول شو. د مدیر هسی پښتون قام د داسې قسمه تشدد ښکار کیږي او د پاکستان د جوړیدو نه وړاندې د قیصخوانه او بنو د تشدد یادو پیخونه علاوه د ملک د جوړیدو وروستو په 400 بابلا کې د ریاست لخوا په سلګونو پښتانه وجل شوی او اوس هم پښتون قام د ریاستی جبر او تشدد په احتجاجونه کوي او د حکومت نګیله مندي. د آزادۍ وروسته پښتون قام تر کوم حد پورې مطمئن دي په دې حق لا د ټکر کلی اوسیدونکو او د تعلیم ماهر جمشید خان وایي په هغه تیر وخت او سني وخت کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
یو څه خاص بدلون خو نه راغلی، بس مله دي دا ماسک ته وایم نه باندې اوس په بنوم باندې کنه ته به یې لا خوته وګوره هغه ته وګوره کنه ته دا تشدد شو کنه څو په دې په سنو ته مله دي خپل حق یو کوي دی او مطالبه کوي چې نیګوري دا خبره خو مذاکرات باندې کیږي دا تشدد باندې کی مطلب داخل کینے دا سر دین دا خبر اخلو ما مثلا دیرا ہونی کی ملے کی پواڑ تا کول ما پڑے تو اشتل وانا ہونی کی
پ تاریخی توگا دا پاکستان پ جوڑے دو کے پختون قام ڈیری قربانی ور کڑی دی او د دې ترسنگ پ ورستو کی د ترہاگرے پ د روان جنگ کی د ټولو نزیات پختون قام اغزمن شوی دی خو پختانه گیلہ کوي چې ریاست د هغوی ور کړی شوی قربانو منلو ته تیار نه دی ریاض حسین وائس آف امریکہ ڈیوا مردان
ما خوب لیدلے نتیجہ ویڈی رضر روخی جی نپختو ویلو نو ڈیر خلق من کر روخی جی
دا د پختنونه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پختنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا یا په تا کې ویژړې یا په کینسر وخیږي او د پختو ویلو نه ډیر خلک من کر وخیږي
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پختو وای پختو لیکي پختو لولې
د واشنگتن ڈی سی نا دا